که من از رادیو زادی شنیده.
سلامونه، ستړي مشي. افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زه فریده سیال د امیر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کوم خبرونه په خبرونه پیلو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوې مشره ونیسا فریزر وای جنسیتي اپارتایډ چې د دې په وینا په افغانستان کې روان دی باید د بشر پر ضد د جنایتونو د مخنیوي په کنوانسیون کې ورزیات شي. مېرمن فریزر چې باندې حال کې په ملګرو ملتونو کې د مالټا استازي هم ده، پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان وضعیت د امنیت شورا لپاره خورا زیات ارزښت لري. هغه زیاته کړه چې په پام کې د ملګري ملتونو د بشریت پر ضد د جنایتونو د مخنیوي د کنوانسیون د تعدیل په اړه راتلونکي دوشنبه غونډه وکړي. جنسیتي اپارتایډ هغه اصطلاح ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ښځو د حقونو فعالانو پر افغانو ښځو د طالبانو د محدودیتونو په ځواب کې د هغې د رسمیت غوښتنه وکړه. په کندهار کې د طالبانو سیمهیز چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو د دې ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې یو ځوان او د هغې مېرمن نوملی په ډزو وژلې او بیا یې د هغو مړي ته ورچولی دي. د کندهار د امنیې قمندانۍ رسنیز دفتر پرون بیا بیان کې ویل شوه د دې پیښې په اړه پلټنې روانې دي. په بیان کې راغلي دي چې د دې پیښې انګیزه تروسه معلومه نه ده. یو ورځ وروسته لدې چې طالبانو په افغانستان کې د دوو امریکایي وګړو په ګډون د یو شمېر بهرنیو وګړو نیول کېدل تایید کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د امریکایي وګړو په اړه اندېښنه وښوده. ماتو میلر پرون په یو خبري غونډه کې وویل شو دوی د طالبانو له ډاډ سره سره د امریکایي بندیانو د روغتیا لپاره اندېښنه لري. ښاغلی میلر ټینګار وکړ چې د دې کسانو د خوشي کېدو لپاره هڅې به دوام وکړي. د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد پرون وویل د دوی حکومت دوه امریکایان له قانون څخه د سرغړونې په ورنی ولیدی. هغه له مجاهد د نیول شو کسانو هویت ونه خود خو وی ویل هر څوک چې افغانستان ته راځي باید د دې هیواد قوانینو ته درناوی وکړي. امریکایي چارواکو له دې مخکې په افغانستان کې د خپل وګړو د نیول کېدو خبر ورکړی وو، خو ویلی وو چې دا کسان بې دلیل نیول شوي دي. د ایران ولسمشر په سوریه کې د دې هیواد پر قونسلګرۍ د اسرایلو د برید په وړاندې د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی. ابراهیم رئیسی نن د ولسمشر د دفتر پر ویب پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې دا حمله به بې ثوابه پاتې نه شي. د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګرۍ د اسرایلو په پرونی برید کې د سپای پازاران انقلاب سواک یو قومندان محمد رضا زاهدي، د هغه مرستیال جنرال محمد هادي حاجی رحیمی او پنځه نور افسران وژل شول. په برید کې د ایران د قونسلګرۍ ودانۍ هم نړیدلې ده. ایران چې پر ایرانی اسرائیل چې پر ایرانی اهدافو د حملو په اړه په اسانه تفسیر نه کوي، د دې پیښې په اړه یې له څه ویلو ډډه کړې ده. په برېټانیا کې ډېره د سوریې د بشري حقونو ډلې ویلي دي چې په دې برید کې دوه سوریایي وګړي هم وژل شوي او د قونسلګرۍ دوه ساتونکي ټپیان دي. په سوریه کې د ایران سفیر حسین اکبری هم اسرائیلو ته په همدې کچه د لا جدي غچ خبرداری ورکړی دی. او په غزه کې د اسرایلی پوځیانو په هوایي برید کې د یو خیریه بنسټ لږ تر لږه کارکوونکي چې درې تری د استرالیا، برېټانیا او پولندي وګړي، یوې د امریکا او کاناډا دوګونی تابعیت لرونکي او دوی فلسطینیان دي وژل شوي دي. د نړۍ د مرکزي پخلنځي په نوم د موسی ویلي د کارکوونکو د موټر کارواني سره لدې چې د موسی بیرغ درلود او د اسرایلو له پوځ سره همغږي کړې وه، بیا هم د غزې په مرکزي سیمه کې دیرل بلح کې پنخه شوه. د خیریه ټولنې غزې ته د سمندر له لارې شاوخوا سل ټنه خواړه راوړي وو. د ټولنې مشر ایری ګور ویلي دي چې دا نه یوازې پر دوی بلکې د بشري مرستو پر هغو ادارو حمله ده چې د نړۍ په ډېره ناوړي وضعیت کې هلته چې له خوړو څخه د وسلې په توګه کار اخیستل کېږي کار کوي. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې د دې خوشنوونکې پیښې په اړه لټنې کوي. اسیس مخک لا ساتي رادیو نوري دا ساتي رادیو خبرونه اوس تل روښ ساته دوام لري. دا سار لشپګو دا مخام تشپګو په لاندو څپو نو نسې ویش او 25 مترو او دا مخام لشپګو دا سار تشپګو په منځنۍ څپه دوه لشپګ نیوي. وړاندې خبرونه کې سره دا مسلې باندې دل شي. وړاندې به په دې اړه سره جزئیات واورئ چې نړیوالې وزل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته اندېښنه ښودلې ده. دا چې په ملګرو ملتونو شورا امنیت شورا کې کله به د افغانو ښځو د وضعیت په اړه بیا خبرې اترې کېږي، په دې اړه درته وروسته جزئیات لرو. روسیې د دغه هیواد د ترهګرو سازمان له نوملړ څخه د طالبانو د نوم په ایستلو غور کوي. دا چې ولې روسیه غواړي د طالبانو حکومت د ترهګرو له نوملسته وباسي، په دې اړه وړاندې درته جزئیات لرو. په دې به هم سره واورئ چې اختر نږدې ده او خلک ورته آمادګي نیسي.
خلک اختر ته تیاری نیسي. د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري، دسترخوان هواروي، په دسترخوان باندې میوې او افغانانو دود داسې یو د بل کورونو ته ځي د اختر مبارکي لپاره، هلته یو ګیلاس چای ورسره چش.
وړاندې به په دې اړه راسره نور جزئیات هم واورئ، او په دې اړه باندې چې تاسو خپله اخترته سمادګي نیولې یو تفصیلي راپور هم شته. ده میدان وردګ ته به ورشو، دا چې پسرلی ده هلته خلک ونې کري، خو دا چې کمې ونې ډېرې کرل کېږي.
خلک زیات راځي، زخته زیات خلک راځي، ارق نوه نیالګی چې خلک وړي، زیات املوک وړي، ګیلاس وړي، زردالو وړي.
شوي دغې ونو په افغانستان کې څومره پایلې ورکړې، په دې هم درته جزئیات لرو. نور مطالب هم شته، منتیا هم غواړم.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
پیام ستړی مشه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوې دورې مشره په افغانستان کې له خوځو سره روان تبعیض ته اشاره وایي. د جنسیت پر بنسټ تبعیض دی، د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو په کنوانسیون کې شامل شي. بنتسا فریزر چې پرونی رسنیو سره خبرې کولې ویل افغانستان مهم دی او د دې وخت را رسیدلې دی چې باید جنسیتي اپارتایډ د مجازاتو په کنوانسیون کې شامل شي. د امنیت شورا مشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوې ځانګړي استازي په توګه باندې ټاکل شوی دی چې زره تر ژره به خپل کار پیل کړي. تفصیل می ځای مل نورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوې دورې مشر وینسا فرایزر وایي جنسیتي اپارتاید چې د نوموړې له قبل افغانستان کې هم روان دی، باید د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو په کنوانسیون کې شامل شي. نوموړې چې په ملګرو ملتونو کې د مالټا هیواد دایمي استازي هم ده، افغانستان د امنیت شورا لپاره مهم وباله، خو په دې هیواد کې د روان وضعیت د سمون غوښتنه وکړه. د امنیت شورا دورې مشرې د طالبانو حکومت لخوا له ټولنې د افغانستان د نیمایي نفوس یعنی نجونو او ښځو ګوښه کولو ته په اشاره دا یو ناممکن کار وباله.
د افغانستان په اړه مالټا د یو ملاتړي په توګه واقعا باور لرو چې دا ناممکنه ده چې داسې یو هیواد ولرو چې 500 سلنه نفوس یې په بشپړه توګه ګوښه کړل شوی وي. موږ فکر کوو چې دا وضعیت باید اصلاح شي.
ونیسا فرایزر د هم ویل چې د دوشنبه په ورځ به امنیت شورا کې د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو کنوانسیون د مسودې د تعدیل په اړه غونډه او بحث وشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دورې مشرې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي په ټاکل کې دوهم ټینګار وکړ، خو زیاته کړه تر دې دمه په دې اړه کوم ځانګړی اقدام نه دی شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د پلي کېدو په اړه د ملګرو ملتونو د دورې مشرې څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودل. خو د طالبانو حکومت سره له دې چې افغان نجونې او ښځې د تعلیم او کار په ګډون سیاست او ټولنیز مشارکت څخه منع کړي، تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بشری حقوقو شورا د بشری حقوقو ملاتړ بنسټونو افغانانو او آن د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکې فرایدون سینری اوغلو پر راپور کې هم ننګول شوې ده. په افغان جنو خوځو د طالبانو په ډیر شمیر بندیزونه د دې لامل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا د کارپوهانو په ګډون د بشری حقوقو ملاتړ سازمانونه او د افغانستان د انتقالي عدالت د همغږي ډله له ملګرو ملتونو وغواړي چې افغانستان کې جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژني او ترڅنګ د جنسیت پر بنسټ تبعیض د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو په کنوانسیون کې شامل کړي.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
روسیا د دغه هیواد د ترهګرو سازمانونو له نوملړ څخه د طالبانو د نوم په ایستلو غور کوي. د روسیې تاس خبري اژانس د دوشنبه په ورځ د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په حواله د خبر خپور کړی دی. هممهاله یو شمېر سیاسي کارپوهان او پخواني ډیپلوماټان بیا وایي روسیې هڅه کوي له طالبانو سره د خواړي کو په لرلو د اسلامي دولت ډلې د اشرف خراسان څنګه پر ضد جګړه وکړي، څو خپل او د منځنۍ اسیا د هیوادونو امنیت ډاډمن کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د روسیې تاس خبري اژانس د دوشنبه په ورځ دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په حواله راپور ورکړی چې روسیه د ترهګرو سازمانونو له نوملړ څخه د طالبانو د نوم ایستلو غور کوي. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې دا موضوع د روسیې د بهرنیو چارو وزارت، عدلیې او نورو تخصصي بنسټونو لخوا څېړل کیږي او وروسته پریکړه به د دغه هیواد لوړ پوړي سیاسي مشرتابه کوي. درې میاشتې مخکې د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د دغه هیواد د سترې محکمې د پریکړې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک پر بنسټ قزاقستان طالبان د ترهګرو ډلو له نوملړ څخه ایستلي دي. طالبانو له یادې پریکړې هرکلی کړی و، که څه هم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د ترهګرو ډلو له نوملړ څخه د طالبانو د ایستلو او د هغوی د حکومت په رسمیت پیژندلو پریکړه یې نه ده کړې، خو د قزاقستان د دغه اقدام هرکلی کړی و او ویلي و چې دا مسله د قزاقستان د چارواکو او طالبانو د حکومت ترمنځ د خبرو پر پراختیا مثبت اغیز کولی شي او د سیمې د امنیت د ساتلو او د تروریزم او نشه یي توکو د جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ګډو هڅو لپاره دوه اړخیز باور پیاوړی کوي. بلخوا د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم تیره ورځ سیمه ییزو رسنیو ته ویلي و چې د طالبانو څلورویشت چارواکي لا هم د ملګرو ملتونو، امریکا او اروپایي ټولنې په تور لیست کې دي او په څه باندې دوه نیمو کلونو کې چې طالبان په افغانستان که وقت رسیدلی، نه یوازې دا چې د دوی د مشرانو نمونه له تور لیست نه دي ایستل شوي، بلکې د څو نورو چارواکو نمونه هم په دغه نوملړ کې شامل شوي دي. هممهاله یو شمیر سیاسي کارپوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي روسیه یو له هغو هیوادونو ده چې هڅه کوي له طالبانو سره د ښو اړیکو په لرلو سره د اسلامي دولت ډلې یا د ایج د خراسان څانګې پر وړاندې مبارزه وکړي. د دوی له ډلې سیاسي کارپو طارق فرهادي آزادي راډیو ته وویل
یکی از پالیسی های روسیه
و روسی امریکا او چین یو پالیسی داده چې دوی طالبان او داعش تفکیک کړي او غواړي له طالبانو سره ښې اړیکې ولري، څو چې داعش خراسان څانګې پر وړاندې په جګړه کې ټولیز بریالیتوب ترلاسه نه شي. په دې صورت کې د روسیې د تروریستي سازمانونو له لیست څخه د طالبانو ایستل په نوره اسانتیاوې رامنځته نه کړي او د روسیې لخوا د طالبانو په رسمیت پیژندلو لامل به نه شي.
له بلې خوا په ایران کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ عزیز معارج وایي له طالبانو سره د روسیې د اړیکو یو مهم هدف د روسیې او د منځنۍ آسیا د هیوادونو د امنیت ټینګښت او د سیمې له پرمختګونو خبرتیا ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل روسیه ښایي طالبانو ته ښه امتیازات ورکړي، خو طالبانو ته پکار ده چې د افغانستان د ګټو لپاره یې وکاروي.
کیدای شي روسیه نور هم زیات امتیازات طالبانو ته ورکړي، مګر کچېرې طالبان وکړی سي له داسې فرصتونه ګټه پورته کړي او ښه یو بلانس سیاست د شرق غرب په سیالیو کې جوړ کړي، او کچېرې خدای نخواسته ونه سي کړلی او داسې سیاستونه مخته بوځي چې پکې بریالي نه سي، بیا نو کېدای سي د شرق غرب په سیالیو کې له دې نه ډار ده چې افغانستان بیا یو ځل بیا قرباني ورنه کړي او قرباني نه سي او ملت په دې کې تاوان ونه کړي.
تر دې وړاندې روسیې د مسکو فارمټ او یو شمیر نورو غونډو کې د طالبانو کوربه توپ کړی، له طالبانو سره خپل اړیکې ساتلی او په مسکو کې د افغانستان سفارت دوی ته سپارلی او د طالبانو سیاسي استازولي هم منلی ده. د طالبانو حکومت د 2020 کال په اوړي کې پر افغانستان له بیا ځلي واک ترلاسه کولو وروسته د نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو غوښتونکي دي، خو تر اوسه د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
راپور کې مو اوریدل چې روسیه په دې غور کوي چې د طالبانو نوم د ترهګرو سازمانونو له نوملړ څخه وباسي. بل پلوه د طالبانو مشر حکم کړی دی چې نور دې له دولتي کارکوونکو څخه د تقاعد معاش نه اخیستل کیږي. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د مالی وزارت ته حکم کړی چې د ټولو دولتي کارکوونکو له معاش څخه نور د تقاعد پیسې وانخلي. د طالبانو د مشر د حکم پر اساس د روان 1403 لمریز کال لومړۍ میاشتې څخه د ملکي او پوځي کارکوونکو له معاشه د تقاعد لپاره پیسې نه اخیستل کیږي. کسم په کندهار کې د ملا هیبت الله اخونزاده له دفتره دا حکم د حمل په لومړۍ نیټه صادر شوی، خو پرون رسنی شو. په حکم کې د مالیه وزارت ته ویل شوی چې د ټولو برحاله ملکي او پوځي مامورینو د ګمارنې نیټې، د کار موده او د تقاعد لپاره ټاکل شوې پیسې معلومې کړي او دوی ته په اړه معلومات ورکړي. د طالبانو مشر دا حکم په داسې حال کې صادر کړی چې د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي له درو کلونو راهیسې متقاعدینو ته معاش نه دی ورکړی شوی. بابودین یو له هغو متقاعدانو څخه دی چې وایي نږدې درې کاله کېږي چې تقاعدي نه ده ورکړل شوې.
تقریبا درې کاله کېږي چې موږ ته چا خپل حق هم نه دی راکړی، حقوق هم پاتې دي. نو هغه مشکلاتونه چې په دغه درې کالو کې په موږ باندې تیر شوي ټولو ته معلومه دي. د کار زمینه موږ لپاره مساعده نه ده، سپینګیري او کار نسو کولی. په کور کې مشکلات لرو، ګرچې په مختلفو وختو کې موږ ته وعدې راکول کېږي چې ستاسو حقوق درکول کېږي، اما تقریبا درېیم کال ده چې موږ خپل حق ترلاسه نه کړو.
د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر آزادي رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې په لنډ وخت کې به د متقاعدانو معاش ورکړي، خو دا د میاشتې وزي، مګر د دوی د تقاعدې د حق درک نشته. هغه زیاتوي
نن په ټول افغانستان کې غریب ترین قشر چې زه وګورم هغه متقاعدین دي، ځکه چې دوی دا درې کلو کې یوه روپۍ هم دوی ته چا نه ده ورکړې او بل امکانات د کار کولو هم نه لري. د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې جناب مجاهد صاحب هم خبرې کړې وې، موږ ته یې وعده راکړې وه چې طرحه تللې ده شیخ صاحب ته، هغه چې امضا شوله کارونه خلاص دي او ان قریب باید په دې وختو کې د متقاعدینو حقوق توضیح کېږي. ولې دغه هغه کې وعده کې ته تقریبا شپږ اووه میاشتې تېرې شوې چې دا حقوق توضیح نه سول مونږ ته.
ښاغلی سنگر آزادي رادیو ته هم دراز ویل چې په تیرو دریو کلونو کې ډیرو متقاعدینو سختې ورځې تیرې کړي او په ژمي، روژه او اختر کې له ستونزو سره مخامخ وي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. ایراني چارواکو د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګری د حملې پر وړاندې نن سخت غبرګون وښود. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سویس شارج دفتر چې هیواد د امریکا د ګټو ساتنه کوي زار کړه. ولسمشر ابراهیم رئیسي ژمنه وکړه چې د اسرائیلو دا برید به بې ځوابه پاتې نه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په دمشق کې د ایران پر قونسلګری په برید کې د سپاهي پاسداران د یو شمیر جګپوړو افسرانو له وژل کېدو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د سویس شارج دفتر چې سفارت د امریکا د ګټو ساتنه کوي احضار کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نن سهار پر ایکس شبکې د دې خبر د ورکولو ترڅنګ لیکلي چې د اسرائیل د صهیونیستي رژیم د ملګري په توګه د امریکا دولت ته یو مهم پیغام ولېږه. عبداللهیان وویل د سویس شارج دفتر ته د احضار پر مهال وویل چې امریکا باید ځواب ووایي. ایرانی چارواکی وایي چې دا برید د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو له اصولو څخه سرغړونه ده او په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي د دې پیښې په اړه د بحث لپاره د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګری په پرونی برید کې چې ویل کېږي اسرائیلو ترسره کړي، د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک یو قومندان محمد رضا زاهدي، د هغه مرستیال او پنځه نور افسران وژل شوي دي. په برید کې د ایران د قونسلګری ودانۍ هم نړېدلې ده. د ازادۍ راډیو فردا څنګه په یو راپور کې د سرچینو له قوله لیکلي دي چې وایي زاهدي د سپاهي پاسداران د هوایي ځواک پخوانی قومندان او د قدس ځواک له مهمو غړو څخه و چې په سوریه او لبنان کې د دې ځواکونو مشري کوله. په عین حال کې ولسمشر ابراهیم رئیسی نن سهار په یو بیان کې د ایران پر قونسلګری برید ړوند ترور وباله او ویل چې د اسرائیلو دا برید به بې ځوابه پاتې نه شي. اسرائیل چې پر ایرانی اهدافو د حملو په اړه په اسانه تبصره نه کوي، د دې پیښې په اړه له څه ویلو ډډه کړې. په همدې حال کې د اکسیوس په نوم ویب سایټ د یو امریکایي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې وایي متحدو ایالتونو تهران ته ویلي دي چې د اسرائیلو په دې حمله کې لاس نه لري او په اړه یې هیڅ نه و خبر. د اکسیوس په لیکنه د ولسمشر جو بایدن دولت اندېښنه لري چې د اسرائیلو برید به په دې سیمه کې د کړکېچ د پراخېدو او پر امریکایي ځواکونو د ایران د پلوي ډلو د نورو حملو باعث شي. له بلې خوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د اسرائیلي چارواکو او د سپاهي پاسداران د یو غړي له قوله لیکلي دي چې وایي په هغه ودانۍ کې چې اسرائیلو په نښه کړه په غزه کې د جګړې په اړه د ایران د استخباراتي چارواکو او فلسطیني وسلوالو غونډه جوړېدونکې وه. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د اسلامي جهاد د فلسطیني ډلې او د غزې د نورو وسلوالو ډلو غړي چې ایران یې ملاتړ کوي په دې ودانۍ کې راټول شوي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د کندز ښار یو شمېر دوکانداران وایي چې د اختر په رانږدې کېدو سره د خوراکي توکو د پیر او پلور بازار ښه تود شوی او د تېر کال په مقایسه سږ کال په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه هم زیاته ده. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي که څه هم د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره اخترونه د پخوا په شان په شور او شوق نه لمانځل کېږي، خو بیا هم خلک د اختر لپاره سوداوې کوي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د کندز ښار یو شمېر دوکانداران وایي د تیر کال په مقایسه سږ کال د خوراکي توکو د پیر او پلور بازار ښه تود دی. د نوموړي ولایت یو شمېر دوکانداران وایي چې د تیر کال اختر په پرتله سږ کال د دې ولایت اوسېدونکو د اختر لپاره ښه چمتووالی نیولی او له امله یې د خوراکي توکو بازار ښه تود دی. د یاد ولایت د چای فروشۍ د راستي او دوکاندار احسان الله نظري ازادۍ راډیو ته وویل
اور د کلچا مې خران روغان
د اختر پرانستی کې دوه سره خلک راځي د کلچو لپاره وړو غوړي بوره امدار از میوې لکه ممیز پسته بادام نخود چاکلیټ شرپیره او نور خوراکي توکي اخلي. الحمدلله سش کال د خوراکي توکو د پیر او پلور بازار شته.
احمد جاوید عثمانزی چې د کندز ښار د چای فروشي راسته کې دکان لري دی هم وای د تیر کال په توپیر سش کال د پیرودونکو شمیر زیات شوی دی.
الحمدلله شکر کاروبار هم ښه دی، خرید و فروش هم ښه دی، نرخونه هم ښه دي. د کشمش نه نیولې تر ټول شیانو پورې بیدن د چاکلیټو نه خپل وطن دی. پروس کال نه سکل ډیر ارزانی ده. سیاسر هم فیلن اوس ټول سړی نازي
پر دوکانونو سربیره اندی چینی فروشی او د اندوانو پر راسته کې هم د واټونو تر غاړو لاسي سوداګرو رنگارنګ میوې کلچې او شیرنی بابې وډلې دي او لامل یې د ښار بڼه هم ورسره بدله شوې ده. خالدین چې د کندز ښار د اندوانو راسته کې د سړک تر غاړې خوراکي توکي پلوري هغه وایي
پارسال کې کمی نرخ پایین شته، یک کیلو پسته 950 بود. له
تیر کال په مقایسه سش کال نرخونه راټیټ شوي دي. پر اوس سش کال یو کیلو پسته په 950 افغانۍ وه او سش کال یو کیلو پسته 200 افغانیو ته راټیټه شوې ده. همداسې د نورو خوراکي توکو نرخونه هم راټیټ شوي دي.
د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې د تیر کال په مقایسه سږ کال په بازار کې ښه ګڼه ګوڼه ده، ځکه هر ورځ له بېلابېلو سیمو خلک د کندز ښار ته د اختر سودا رانیولو په خاطر راځي تر څو د اختر په ورځو کې د خپلو دوستانو د راتګ لپاره د دسترخوان ترتیب برابر کړي. د یاد ولایت یو اوسېدونکي رحمت الله مظلوم ازادۍ راډیو ته وویل
ټول افغانستان کې همدغه انانات دي، همدغه دود ده سې خلک اختر ته تیاری نیسي. د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري، دسترخوان هواروي، په دسترخوان باندې میوې او افغانانو دود داسې یو د بل کورونو ته ځي د اختر مبارکي لپاره، هلته یو ګیلاس چای ورسره څښي او همدې په خاطر باندې ټول خلک لګیا دي خپل مدګیان نیسي.
مصطفی چې له چهاردرې ولسوالۍ څخه د کندز ښار ته د اختر سودا رانیولو په خاطر راغلی دای هم ورته خبره کوي.
خرید ته پر راغلی سه دا میوه میوه دغه شیبل د اختر ته پر سره برابرو. الحمدلله تر پروش کل تر اختر د وس الحمدلله د اختر ډیر ارسه برابر دی او به کوم بیخي سره قیمتونه برابر شوی دي، نرخونه هم یو شکشته شوی دي.
د کندز ولسونه هم د افغانستان د نورو ولایتونو وسیدونکو په څیر ځانته خاص اختریز دودونه درلودل، ځکه د اختر په ورځو کې به ځوانانو میلې جوړولې، هګۍ به جنګولې، د موسیقي مجلسونه به جوړول او اټنونه به کول. خو د طالبانو له لوري د وضع شوو محدودیتونو له امله دغه دودونه محدود شوي او ان له منځه تللي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د میدان وردګو ولایت یو شمېر بزګران او خلک وایي سږکال په دغه ولایت کې وروستۍ ورښتونو ته هیلې زیاتې شوې دي او دوی د باغونو جوړولو ته مخه کړې ده. د دې ترڅنګ د مرکز میدان ښار نیال پلورونکي وایي د تیرو کلونو په پرتله سږکال فروشات زیات شوي او خلک زیات نیالګي اخلي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار او ولسوالیو کې وروستیو ورښتونو د بزګرانو هیلې را ژوندۍ کړي. د پسرلی موسم پراتګ او د ګلانو په غوړېدو سره د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ګڼو بزګرانو د باغونو جوړولو ته مخه کړې. دا د څلوېښت کلن محمد علي دی او د مرکز میدان ښار اوسېدونکي دي چې د خپل د مړو د باغ د ونو په شاخبرۍ مصروف دي تر څو په راتلونکي کال کې ښه حاصلات ترې ترلاسه کړي. د سږني کال ته څه اندازه هیله مند دی او اوس پلان لري چې د زرو نورو نیالګیو یو بل باغ هم جوړ کړي، ځکه دی وایي وروستیو کې سږ کال ښه ورښتونه سوي او هیله لري چې کال به څه اندازه آباد وي.
پړم چې نیالګي واخلم کې نه ومه، نو کېدای شي زه پلان د زرو نیالګیو لرم چې کېدم، ځکه چې ډېره ښه آبادي راغلې ده، ډېر ښه امنیت راغلی ده او ډېر مثلا اوسالی ده.
محمد خالد په مرکز میدان ښار کې د تیرو کلونو په څیر سږکال هم پسرلنۍ د نیالګیو د پلورلو هټۍ خلاصه کړې او بیلابیل ډوله نیالګي په کښې کې پلوري. دی وایي سږکال د نورو کلونو په پرتله بزګران زیات نیالګي ورڅخه پیري.
خلک زیات راځي، زښت ته زیات خلک راځي، ارق نوی نیالګی چې خلک یې وړي، زیات املوک وړي، ګیلاس وړي، زردالو وړي او خلک زښت ته زیات راځي، زیات نیالګي وړي. هرې خواته وردګو ته داسې بیسودو خواته زیات ځي، همدغه لنډو منطقو کې دغه ځای ته هم زیات نیالګی وځي.
محمد خالد زیاتوي چې سږ کال په میدان وردګو کې د نیالګیو د پلور هټۍ زیاتې سوي او ګڼو بزګرانو اضافي نیالګي ښار ته د پلور لپاره راوړي دي. قید محمد بیا په همدې ښار کې د نیالګیو یو بل پلورونکی دی. دی بیا وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د نیالګیو قیمتونه راټیټ سوي او دوی زیاته ګټه نسي ترلاسه کولی،
ځکه چې یو نیالګی چې اوس ته بزغلی منه یاچوې که نه، دا به بیا ته تر وړي پورې تر بیا کوي چې دا غټ سي او دا به ته پیوندې، بیا یو کال هغه بل هم پاتې کېږي که نه، چې یو کلان چې بیا دغه پسرلي ته به بیا قیچي کوي چې پیوند که سکال چې پیوند که کال پسرلي ته به قیچي کوي مثال د خبرې، بیا هغه بل کال ته خرڅېږي درې کاله، هغه نه دلته په پنځه شپېته روپۍ بیا څوک اخلي، دلته یا په شل روپۍ یا په دېرش روپۍ خرڅېږي. مصرف یې ډېر ده خو فروش یې بیا کم ده، ګټه یې کمه ده که نه، خو بیا هم خلک کار نه لري، مجبور دي څه وکړي، نو همدغه دغه تمه ده چې زه یو پنځه روپۍ به پیدا کړي.
په ټوله کې د دغه ولایت د بزګرانو غوښتنې دا دي چې حکومت یې ورته بندونه جوړ کړي او دغه راز سړې خونې دې ورته جوړې کړي.
مڼې چې موږ ساتو دا بیخي ارزانه خرڅېږي او د موږ نور شغل نشته، همدغه کار کسب و کار هم ده، نو دا چې یا اصل وکړي او بیا خرڅ یې نشي بازار پیدا نه کړي، دا د موږ د ژوند کفایت نه کوي. موږ له دولت غواړو چې موږ ته سرخانې جوړې کړي،
سړی خونې موږ ته جوړې کړي، د زراعت اصلاح شوي تخمونه، د دواګانې د موږ زیرې ضرور دي، دوه په خپل وخت باندې دواګانې باید موږ ته راکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې دغلته د چاپیریال ساتنې ریاست او ښاروالۍ له لورې د یو میلیون نیالګیو د کښېنولو لړۍ پیل شوې وه.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. د ارغنداب ولسوالۍ له سپیتاو کلي تر سردرې کلي په همدې مبینی مسیر کې سي پنځوس لحم اضافه کلي تقریبا له زرو اضافه مسجدونه پراخ ساحه لري، زیات وګړي ژوند کوي، په همدې ځای کې هیڅ کلینیک وجود نه لري. د افغانستان اسلامي امارات او اړوند چارواکي دي لطفا خپل مسؤلیت ادا کړي، همدغو پنځوسو کلو او زرو مسجدونو پراخه پرنفوزه ساحې ته سي له سپیتاو تر سردري کلي پورې په همدې مابیني مسیر کې دي لطفا د یو کلینیک فعال کړي. زموږ همدا ډېر کلي ډېر وګړي سي صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري، همدلته به مکتب له کمی، همدلته به سړک له کمی، همدلته به نور هغه اړین څه سي باید موږ ورته ضرورت لرو هغه به له کمی، هغه دې نه یې، خو لطفا همدا زموږ روغتیا، هم زموږ د ماشومانو، د همدغو ښځو، د همدغو مریضانو د تداوی مخه دې ونسي او دی دې په همدې مابیني مسیر کې یو کلینیک جوړ کړي تر څو دا هیوادوال له صحي خدماتو برخمن سي. نبی الله زابلی د پیغام د نشر په هیله.
پیرا
ډاکټر محمد لغمانی هم د لغمان لشن ولسوالۍ وڅیدونکی یم او د پخوانی امنیتي ځواکونو سرباز یم او دغه کوم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باطل پروتو ده د باطل ده ان شاء الله چې دغه بعد روزی ان شاء الله چې افغانانو باندې به یو سوله یو آرامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خویندې ورونه به بیرته درسو تعلیم ته به مخه کوي او دغه فاسد چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دغه 15,000 زندانیان چې خوشي کړ زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي انشاءالله دا دغې دا دفعې به افغانان خپله تصمیم نیسي.
دویمه نیمه کې درته 15 دقیقې بس لرو خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوې مشره وینیت سافریزر وایي جنسیتي اپارتاید چې د دې په وینا په افغانستان کې روان دی باید د بشر پر ضد د جنایتونو د مخنیوي په کنوانسیون کې ورزیات شي. میرمن فریزر په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د مالتا سازي هم د پرونی وی خبري غونډه ته وویل چې د افغانستان وضعیت د امنیت شورا لپاره خورا اهمیت لري. هغې زیاته کړه په پام کې د ملګرو ملتونو د بشریت پر ضد د جنایتونو د مخنیوي د کنوانسیون د تعدیل په اړه راتلونکې دوشنبه غونډه وکړي. طالبانو په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي نامعلوم وسله والو د دې ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې اوسوان او د هغې میرمن نمړه یې په ډزو وژلې او بیا یې اور ورته اچولی دی. د کندهار د امنیت قمندانۍ رسنیز دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي او د پیښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. یو ورځ وروسته له دې چې طالبانو په افغانستان کې دوه امریکایي وګړو په ګډون د یو شمېر بهرنیو وګړو نیول کېدل تایید کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان د امریکایي وګړو په اړه اندېښنه وښوده. میټو میلر پرون په خبري غونډه کې وویل چې دوی د طالبانو له ډار سره سره د امریکایي بندیانو د روغتیا په اړه اندېښنه لري. ښاغلی میلر ټینګار وکړ چې د دې کسان د خوشي کېدو لپاره هڅې به دوام وکړي. طالبانو حکومت ویان سبیلا مجاهد پرون وویل چې د دوی حکومت دوه امریکایان له قانون څخه سرغړونې په تور نیولې دي. د ایران ولسمشر په سوریه کې د دې هیواد پر کنسلګرۍ د اسرایلو د برید په وړاندې دغه چخیستنې خبرداری ورکړی. ابراهیم رئیسی نن د ولسمشرۍ دفتر پر ویبپاڼې په یو بیان کې ویلي دي چې د حمله به بې ځوابه پاتې نه شي. د سوریې په پلازمېنې دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ د اسرایلو په پرونی برید کې د سپایي پازاران انقلاب ځواک یو قومندان او د هغه مرستیال او 15 نور افسران وژل شوي. په برید کې د ایران د کنسلګرۍ ودانۍ هم نړېدلې ده. اسرایلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او په غزه کې د اسرایلي پوځیانو په هوایي برید کې د یو خیریه بنسټ لږ تر لږه وکارکوونکي چې درې یې د استرالیا، برېټانیا او پولنډ او یو یې د امریکا او کاناډا دوګونی طبیعت لرونکي وو او نور فلسطینیان وو وژل شوي دي. د نړۍ د مرکزي پخلنځي په نوم د دې موسې د کارکوونکو د موټر کاروان سره لدې شوې د دې موسې بیرغ درلود او د اسرائیلو په سره همغږي هم کړي او بیا هم د غزې په مرکزي سیمه کې په نخښه شوي دي. د خیریه ټولنې د غزې ته د سمندر له لارې شاوخوا سل تنه خواړه وروړي وو.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم د ازادي رادیو د بحث مو زنور یاس نوري هر کله کوم د خپل تخنیکي همکار طاهر روحان په مرسته وړاندې کوم. طالبان چې سباندې دونی مکلونو رئیس پر افغانستان واکمنان دي د امنیت ثبات د افغاني د ثبات او د قشتي په پروژې په ګډون په زینو برخو کې د سرپرست حکومت لاسته راوړنې د پام وړ دي. خو د نجونو او ښځو د زده کړې او کار په ګډون د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې داسې تګلارې غوره کړې چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي. د طالبانو د واکمنۍ په دې موده کې د بیلګې په توګه لږ شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع شوي او د نا دولتي مؤسسو په ګډون په ځینو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګول شوی او همدارنګه له کوره بهر سفر په ګډون د ټولنې په ځینو نورو برخو کې هم پر هغوی ځینې محدودیتونه لګول شوي دي. د دې ترڅنګ پر طالبانو د نړیوالو بل انتقاد دا دی چې حکومت یې انحصاري دی او د ټولنې د ټولو پرګنو او جریانونو استازیتوب نشي کولی. دا او ځینې نور لاملونه د دې سبب شوي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت ونه پیژني. د طالبانو له حکومت ولې سره ځینې نورې پوښتنې چې دوی ولې د دوحې د ژمنو خلاف محدودیت لرونکو پالیسیو ته مخه کړې، ولې د پرېکړو مرجع په کندهار کې متمرکز ده او مهم فرمانونه او آن په مختلفو اداري سطحو کې د چارواکو عدلون بدلون له دې ځایه د طالبانو د مشر په امر ترسره کېږي مطرح کېږي. دا او ځینې نورې پوښتنې په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. د سیاسي چارو پوه او د افغانستان افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د سیاسي چارو شننکو یو پور اروپا کې د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر سید زاکر شاه سادات زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. انصاری صاحب، لومړی به تاسو ته درشو، د طالبانو څخه باندې دوه کلن واکمنۍ او د هغوی حکومتولۍ څه ډول ارزوي؟ طالبان وایي په افغانستان کې شریعت تطبیقوي او ټول اقدامات چې کړي یې کوي هغه له شریعت سره اړخ لګوي، خو ځینې نور بیا د هغوی پر پالیسیو انتقاد کوي او وایي چې په ډیرو برخو کې په هغه پالیسۍ چې غوره کړې په تېره د نجونو او ښځو د کار او زده کړې په برخه کې یوه ځپونکې پالیسي ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سادات همکاران او ټول معزز اوریدونکو خو ته السلام علیکم رحمت الله. موږ او تاسې وینو چې د څه د پاسه دوه کاله چې تاسې یاد کړه د طالبانو د اسلامي تحریک لخوا د اسلامي امارت تر صدرلیک لاندې یو نظام هیواد او د هیواد په جغرافیا حاکم دی. په دې څه باندې دوه کالو کې هم لاسته راوړنې شته، هم خوشحالګونه او عقب نشینې شته، هم ګټې لرو هم زیانونه، چې دواړه اړخه ناقص او د بحث وړ دي. که موږ وینو هغه سل کلنه تپل شوې جګړه چې په افغانانو حاکمه وه، یو لوری طالبان اسلامي تحریک او د حزب اسلامي وو، په هغه وخت کې بل لوری د نړۍ یا تاریخ یا پنځوس هیوادونه ناټو امریکې متحده ایالات او دلته د اسلامي جمهوریت په نوم د هغوی ځواکونه چې هره ورځ باید نږدې 200-300 جنازې د خلکو کورونو ته تلې، افغانان ځپل کېده، تباهي او بربادي روانه وه. هغه ستونزې حل شوې، جګړه ختمه شوه او یو سراسری امنیت سره دی چې لکټوب به وي، مګر هغه جنازې اوس خلکو کورونو ته نه دي او د تابوت پلورونکو کاروبار او تجارت کاملا به سقوط سره مخ دی. تقریبا هغه سی په ځینو لویو اقتصادي پروژو هم د امنیتي وضعیت نه په ګټې اخیستنې کار روان دی، که هغه د کوسی پی کانال دی، که د کاسازر پروژه ده، که د واخان پروژه وه، که دا اوس د ټاپی او یا هم د سیمه ایز او نړیوال اتصال د سرکونو د لارې او یا هم د ریل پټلۍ چې دا د تقدیر وړ دي او په ځینو نورو برخو کې. مګر په لویه کې چې کومه د حکومت او حکومتوالۍ او د نظام مسله ده، هلته چې هغه ټول مسایل په بر کې نیسي او د یو دولت او نظام اساس یوازې امنیت او یو ټول یا کوچنی پروژې نشي کېدای، بلکې اډانه د نظام او د سیستم ډیره مهمه وي، تر څو هغه نه یوازې د شته نسلونو بلکې د راتلونکو نسلونو د سر او سرنوشت په اړه تصمیمونه نیسي، قانوني اجراءات کوي او نور هغه مسایل چې ضروري وي په ټولنه کې له الف تر یا د هغې سرپرستي او رهبري کوي. په دې برخه کې پراخه تشه پوښتنې او سوالونه مطرح دي. موږ او تاسو که د نظام سیستم او یا فلسفي توینو نظر وکړو چې د اسلام د سیاسي فلسفي په اساس ویل کیږي چې بنا ده، نو د هغې فلسفي او یا اصولو په اساس هم ګڼ شمېر پوښتنې او ستونزې شته. دا سمه ده چې د قرآن د مجمل او اساسي حقوقو له نظره دولت چې یادیږي یا امارت یا حکومت او نظام، د هغې دولت اساسي مرکز د اله العالمین یوازینی ذات وي چې هغه حاکم او د هغه احکام پکې پلي کېږي. او خدای پاک هم فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم، ان الحکم الا لله، نشته هیڅ حکم مگر د الله. د اسلام د سیاسي فلسفي په اساس نظامونه او حکومتونه باید په دې اساس ولاړ وي. دلته چې بیا کله د دولت نورو برخو ته راځو چې د دولت قانون څه دی، قانون د دولت څه مده چې په د اسلام د سیاسي فلسفي په اساس کوم متون او کتابونه چې لیکل شوی چې په هغه کې اکثر د دې چې د اورستۍ او قرونو د پاره چې پیغمبر علی السلام نه تر قیامت پورې د دولت قانون عظیم شان قران وی مګر دا د ټول بشریت د پاره د هغه د ژوند او فلسفه خو هغه څه چې د ملتونو موضوع یادېږي او هل تبیا د مراوجه قوانینو د نقي سره د راشه درشه دکتورین وی هغه امنیتي او نظامي دکتورین وی او نور مسائل دا بیا یو ځانګړی اساسي قانون چې یو ځانګړی چوکاټ وي او هلته د دولت او حکومت د مسؤلینو د ټاکنې د عزل د هغوی مسؤلیتونه او صلاحیتونه او د ملت او یا د ولس مسؤلیتونه او صلاحیتونه او د هغوی حقوق پکې په واضح ډول ذکر شوي وي. دغسې یو قانون تشه هم موجود د اساسي قانون په اساس په نوم چې د هغې په اساس موږ باید نورې نړۍ سره راشه درشه مراوجات ولرو او د یو بل پېژندګلي د هغې قوانینو په اساس خپلې اړیکې تعریف کړی شو او خپلو اړیکو ته قانوني اړخ ورکړی شو او د هغې اساسي قانون په اساس نور مراوجه وضعي قوانین هم مطرح شي که هغه جرمی د جرایمو مسایل وی که هغه امنیتي مسایل وی که هغه د حقوقو او د تجارت او سوداګرۍ مسایل وي او که نور
انصاری صاحب پدې خبري وکړو چې د اساسي قانون یو تشه موجوده ده. ساده صاحب تاسو هم خبرونه ته خره غلاست دي. انصاری صاحب خبرې به مو اوریدلې وي چې طالبان په ځینو برخو کې لاس راوړنې لري خو په ځینو برخو کې د حکومت ولې البته یو څه انتقادونه هم پر دوی دي او تشه موجوده دي. کراشو دې خبرې ته چې طالبان چې اوس په افغانستان کې قدرت لري د حکومت په چوکاټ کې راڅرګند شوي دي څه باندې دوه نیم کاله کېږي حکومت ولې کوي فکر کوي چې دوی تر اوسه د یوې ډلې نه چې مشخصات د یوې ډلې دي راوتلي او په حکومت ولی بدل شوي دي.
سلامونه درناوی تاسو ته قدرمن انصاری صاحب ته او د سپاس د پروګرام اوریدونکو ته. له بده مرغه باید دا ووایم چې دا یو تریخ حقیقت دی چې دا ومنو چې نه د دې حالت دوی لا نه دي وتلي. دوی واقعا هغه یو نظام چې باید ولس تکیوی او دوی پولس باندې تکیوی هرڅ یو نظام نه ده. مشخصا تکرار د تیر او پنځه تلیخ کلونو رژیمونو هغه اشتباهات تیروتنی دي چې موږ عملا وینو. هر ډله چې حاکم شوې ده ولس تقریبا یرغمال نیولی او خپل د خوښي خپل د عقیدې او خپل د ایدیالوژۍ مطابق کوښښ کړی دی چې پر ولس هر څه وتپي. حتی دا خلاف د شریعه هم وی گرچه دوی د شریعه د آکی لکن د هولس مشروع حقونه باندې دوی فعل حاله خی ایخی دی په دینو برخو کې من جمله کار اهل کار ته نسپارل من جمله دا د خویندو د پاره د تعلیم او کار ودرول یعنی دیو ټولنې په منځ کې چې یو اساسي قانون شتون نه لري او هولس په دېونه پیږي نړیوال په دېونه پیږي چې دغه نظام یا حکومت په کوم خوا روان دی په کوم اساس روان دی د دې لنډمهاله منځمهاله او اوږدمهاله پلانونه څه دي او د نړیوال قوانین سره په ټکر کې دي کنه دي. او دا عملا دغه هغه نواقص دي چې سره ویني لکه څنګه چې انصاری صاحب یاد کړه د ډېر داسې بنسټیز کارونه هم روان دي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره واقعا ډېر ټاکونکي برخلیک به ټاکي لکه دا د اوبو د مدیریت مسایل او د بندونو د جوړول یا د سړکونو د لوی سړکونو لوی لار جوړول د دې تر څنګ ځینې نوي فابریکاتو ته هم هڅه شوي دي. خو دغه ټول شیان د علم او د ټکنالوژۍ په رڼا کې کېږي کله چې په هېواد کې دننه داسې غټه ستونزه موجوده وي هغه کار اهل کار سره نیوی واځي د مدیر نه نیول تر وزیر پورې واځي د مدرسې طالب ناشوي به له شک شه دی به ممکن ډیر امین خلک وي لکن
ساده صاحب د قدرت مرجع هغه چې اجرایوي بنلري په کابل کې دی او ډیر د سویل کې چې اکثره مهمه پریکړې له کندهار کېږي. کندهار کې ویل کېږي چې د طالبانو لوی مشر مهمه پریکړې کوي. کرا شو دې خبره ته چې اوس چې عملاً طالبان په افغانستان کې واک لري، قدرت لري، یعنی په حقیقت کې دوی باید داخلي او کورنۍ سیاست وچلوي، آیا د دوی دغه جوړښت په پام، طالبانو دغه نظام ته په پام، آیا په همدې بڼه دوی کولی شي چې مخته ولاړ شي؟ هر پریکړه چې کیږي هغه باید په کندهار کې وشي او اجرایوي هغه قوت چې ده هغه په کابل کې ده او د ټولنې سره مستقیما په تماس کې ده، او اړتیاوې او عملي هغه د ټولنې اړتیاوې دوی ښه درک کولی شي؟
بله، شکه چې موږ تاسو ټول په دې تیر درې کلونو کې ولیدل چې دا انحصاري د قدرت مرجع یوازې قندهار او د هغه یو امیر چې لا تر اوسه چا لیدلی نه دی، او تقریبا که داسې ووایم پټکان خیالي امیر شاوخوا ته چې کوم افراطي اشخاص دي د هغوی د مشورو په اساس تصمیمونه نیول کېږي، چې حتی د کابینې وزیران او نور پلارکونکي په شمول د ملا یعقوب، په شمول د اقانی صاحب، په شمول د ملا دلاور، حتی حنفي ملا د سانګزی صاحب د خارجي چارو لومړی مرستیال مین دا یو موافق نه دي، خاص کر او په ځانګړي توګه د میرمنو د تعلیم او د کار په برخه کې، او په ځین حتی عادي تقرریګان چې ما تاسو ته مخکې مرزونه وکړه چې د ټیټ سطحې چې د یو وزیر صلاحیت دی هغه هم اوس د قندهار نه کېږي چې یو مدیر هم وي. نو بناً دغه لړۍ چې سړی ورته ویني بیا دا به شابه تش وي، او د داسې یو نظام راتلونکی نه یوازې چې نظام به د ګواښونو سره مخ وي، بلکې د دې ولس ټول سرنوشت به د ګواښونو سره مخ وي، او یو ښه راتلونکي سره به لبدا مرغه مخامخ نشو. نو دی هغه انحصاری قدرت ټول په قندهار کې ده، او هغه یو مجهول نامعلوم چې نه تاسو سره چالي دي نه په تصویري بڼه راغلی دی ولسته د غمیز یا د هرات د غمیز لپاره حد اقل دی څرګند نشو، نه د اخترونو لپاره به څرګندېږي، او یو مجهول حالت په اوسنی پیړۍ کې، په اوسنی نړۍ کې یو زره چلو سو پنځه څلوېښت کال نه وروسته موږ د بیرته د حجر په قرض کې په ژوند نه شو کولای، خو د دغه ټول ټکنالوژۍ نه چې دی ګټه اخلي، او د دې نور بیا د ولس لپاره هم دا ضروري ده چې د خپل امیر وپیژني، یا د اقل دا ولس په کوم اساس دا ومني چې دا زما امیر دی، چې پیژني نه پیژني نه، شابګان معلوم نه دی، په تیرې نه ګوري، او یو خیالي تخیلي او څه په پټه د پردې تر شا امیر موجود دی او احکام راځي.
بله، مننه انصاری صاحب. لکه څنګه چې تاسو صاحب هم اشاره وکړه، تاسو مخکې په خبرو کې ورته اشاره وکړه، تقریبا ټول قدرت د طالبانو له مشر سره دی. قندهار د مهمو پریکړو یو مرکز ګڼل کیږي. دغه وضعیت په پام چې تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې اساسي قانون نشته، طالبان ویلي یو شورا جوړوي، تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی. د طالبان دغه د حکومت ولې راتلونکي تاسو ډول ارزوي؟
بله، ما لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه، چیرې د نړۍ مروجا سیاسي فلسفو ته موږ تاسې پام وکړو چې د غرب سیاسي فلسفه، د اسلام سیاسي فلسفه او د کمونیزم سیاسي فلسفه دا په خپل ذات کې پراخ واټنونه لري، او د یو بل سره ستونزې لري، د حکومت او حکومتوالۍ او مختلف تشکیلاتی سیستمونه که قوانین دي، که غیر د رهبری تعینات او نور دي، او که د کار سپارل یا د چارواکو تعینات دي، او یا خدماتو ارائه کول دي. که موږ او تاسو وګورو په افغانستان د درې واړه نظامونو په نوم چې تیر شو، د کمونیزم سیاسي فلسفه هم ولیده چې په هغې کې کاملا دیکتاتوري نظامونه وه، یا حکومتونه وه او ادارې وې چې په خلکو تپل شوې وې، ظلم، ستم، او هغه فلسفه نوره ختمه شوه. مګر اوس هم ګورو چې په ځینو هېوادونو کې لکه شمالي کوریا، چین، دغسې په لاتین امریکا کې ځینو هېوادونو کې هغه دیکتاتوري شته، او اوس هم په یو نه یو شکل مروجه ده. هغه څه چې د غرب سیاسي فلسفه کې وه هغه هم که افغانستان ته راغله
هغه شکل چې هغه تعریف شوی و دلته عملی نشوه او پراخي ستونزې درلودې. موږ لیدل چې ډېر لوی جنایتکاران د انتخاباتو د ټاکنو او د ډیموکراسۍ په نوم د افغانستان په خلکو څوک د ولسمشر د اول معاون او څوک د دویم معاون او څوک د بل او بل په نوم د وزیرانو او د پارلمان د غړو د ولایتي شورا د غړو په نوم د خلکو د رایو او ارزوګانو ارمانونو خلاف وتپل شو. کله چې راځو د اسلام سیاسي فلسفې ته دلته ټول مسائل په شرعي متونو کې واضح دي او په دې اړه موږ او تاسو ډېر کافي لیټریچر کتابونه او لیکنې لرو. که د اسلام حکومتي نظام چې مولانا حامد الانصاري غازي لیکلی هغې ته مراجعه وشي. دغسې تقریبا 100 کاله وړاندې د ضرورت ترجمه احتیاج انسان به قرآن عظیم الشان په نوم دغسې د حکومت الهي انواع الدول وحریت الملل چې د مولانا محمد میا صاحب لیکنې دي او دوی په دې برخه کافي کار کړی. که زه د دې نظره تاسو ته لنډه رڼا واسوم تر څو دوستانو ته هم په دې لار کې وضاحت وشي او شته چارواکو ته. موږ په اسلام کې یو الهي خلافت لرو چې هغه د اله العالمین د خوانه د په دوه دورو کې پیغمبران راستول شوي د الهي خلیفه په توګه چې د نبوت دوره ده د حضرت آدم علیه السلام نه تر حضرت عیسی علیه السلام او دوره د ختم نبوت ده چې پیغمبر علیه السلام هغه وروستی ختم نبیین و په تیرو دورو د دوره د نبوت کې شورای نظام نه و. مګر ختم نبوت کې پیغمبر علیه السلام خو شورا مامور و او حضرت حکم کیږي چې وشاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم. د دې لپاره چې وروسته پیغمبر دی د باید
انصاری صاحب ډیر وخت نه لرو که د سړي رالنډ کې د خپل خبرې چې سادات صاحب ته مور ورکو مهرباني.
او دلته چې کله د امارت مسلې ته راځو د امیر المؤمنین موضوع دا هم په دوه برخو چې یو د مجلس وکلای جمهور امت په نوم او دویم امیر المؤمنین. امیر المؤمنین په دویمه کټګوري کې راځي. مجلس د وکلاو د جمهور امت هغه مجلس ته ویل شي چې هغه د خلکو د خوانه منتخب وي او د مرکز د دولت یا د حکومت مرکز ته استول شوی وي. هغوی بیا پریکړه وکړي چې خپل مشر او امیر وټاکي او دا معلوم خلک وي د ټولنې د مختلفو طبقاتو نه ټاکل شوي او هغوی خپل مشر ټاکي. نو په دې اړه ډېرې پوښتنې شته چې د امیر ټاکل د حکومت د سرپرستۍ مسله، رئیس الوزرا سرپرست، معاونین سرپرست، والیان سرپرست، وزیران سرپرست چې سرپرست هیڅ کله د ولس او د ملت اوږد مهال زرګینه نه شي تداوی کولی. نو په دې اساس موږ وایو که چیرته موږ اسلامي نظام ته ځو هم باید د هغه اهل حالات شورا یا د جمهور امت هغه د وکلاو د استازو که مشورا چې په اسلامي نصوصو کې ذکر شوي دا باید ایجاد شي که هغه د لوی جرګې په نوم وي که د اهل حالات شورا په نوم وي او نور چې هغه هم د مشر د ټاکنې مسایل مطرح کړي، هم د هغه صلاحیتونه واکونه او مسؤلیتونه او هم د ولس تکلیفونه په هغه قوانینو او سیستم کې مطرح وسي تر څو ټولنه د پرمختګ لپاره
د کورنۍ مشروعیت د خپلولو لپاره هم دا لازمه ده. بلې ساده صاحب، کراشو همدې موضوع ته چې دا چې د طالبانو مشر تقریبا مهم پریکړې کوي او قدرت په لاس کې دی، ځینې لوري تحلیلګران وایي چې دا د دې لپاره چې د قدرت د سیالي یا د اختلافاتو او انشعابونو مخه ونیسي، د دې لپاره قدرت د یو شخص په لاس کې دی. آیا همداسې ده خبره؟
زه فکر نه کوم چې دا یو حقیقت وي، خو دلته د اعتمادي فضا یعنی په کوي چې ګواکې داسې یو امیر خپل پارکان باندې هم یعنی خپل افراد باندې هم بې اعتماده دی ګواکې او پرې باور نه لري چې دا ټول د همدغه امارت یا په اصطلاح د دغه اسلام د دین په احکام باندې ځانونه سنبال کړي دي او د دې سره په دې تعهد کې شامل دي. او بیا د کلونو کلونو قرباني خو یوازې امیر نه دی ورکړی، امیر خو په سر کې ناست و چې قرباني ورکړي په نورو ولسونو ورکړي. د هغې د قربانۍ په نتیجه کې نن دغه حالت رامنځته شوی دی. نو زه فکر نه کوم چې دا به عادلانه وي او نه دا د حتی اداکل هغه دوی چې د عدالت عمري خبره کوله عدالت عمري ته بیخي دا حالت چې سره ویني بیخي دا د هغه دپاره یو توهین دی دا د هغه سره بالکل نه شو پرتله کولی ځکه چې ما مخکې ویلي چې دا تقریبا یو خیالي حالت چې ولس خپل امیر نه پیژني په څیره یې نه دی لیدلی په بکګراوند یې خبر نه دی او تصمیمونه اعلامیږي غیابي لکه پخوا هم داسې وو چې ملا محمد عمر اخن دوه کاله پخوا وفات کړو لکه دوه کاله نور هم د هغه د وفات نه وروسته د هغه په نامه فرمانونه راوتل او دا ولس د فیصله او رقم په فالک ساتل شو.
بل
مننه. په هر حال دا یعنی د نه منلو وړ ده او بل دغه واټن د ولس او د دوی ترمنځ ورسته بل زیاتیږي د مختلفو همدغه فرمانونو په لړ کې چې
همدا پوښتنه مې کوله ساده صاحب وخت ډېر نه لرو که تاسو همدا ځواب کې چې د طالبانو حکومت تاسو په نظر تر اوسه د یوې تلپاتې سولې او ثبات لپاره فکر کوي چې داسې یوه پراخه تګلاره غوره کړي کنه او که نه وي کړي علت څه دی؟ ولې
علت یوازې خودخواهي وینما او ځان خوښونه وینما بې اعتمادي وینما ځکه چې په نور اعتبار نشي کولی سره یا نه کوي سره او یوازې دوی فکر کوي چې هغه تر ټولو حقداره او تر ټولو امانتداره یوازې دوی دي خو دا داسې نه ده. دا ولس 3 میلیون انسانان په دې کې ټول برخه لري. دا ولس دا هېواد د 3 میلیون انسانانو دی او دا واک هم ولس لري چې وغواړي چې وټاکي چې واقعا دغه امیر څوک دی او واقعا دغه یو امارت غواړي که نه غواړي. دا ولس افغانستان خو تل اسلامي دولتونه درلوده لیکن آیا دغه په دغې باندې دا د ولس خوښه ده که نه ده؟ زیات دي شي نه دوی فیصله ډډه کوي. لا تر اوسه پورې دا درې کلن نظام یې په سرپرست رقم باندې مخ وړی او د قانون د مخې فیصله سرپرست حکومتونه د اجرایوي صلاحیتونو واک نه لري او دوی خودسرانه بعضې کارونه کوي چې همدا پخپله د ټولو قوانینو خلاف دی ځکه په دې کې بیا بشري قوانین هم تر پښو لاندې کېږي او اسلامي شریعت خلاف هم
من نه استاد صاحب انصاری صاحب لکه څنګه تاسو مخکې په خبرو کې ویلي طالبان د افغانستان د وروستي شل کلنې جګړې یو مهم اړخ قدرت ته ورسید. نورې ډلې ټپلې یو تښتې له افغانستان نه وځپل شوې او له قدرت نه لرې شوې. یو شمیر پخوانی څیرې له هیواده بهر دي. ځینې ډلې ټپلې هم خپل حضور اعلان کړی د طالبانو په ضد د وسلوال مبارزې کراش دی ته د طالبانو مخکنی واکمنۍ چې کله د امریکا د پوځي لارې نسکوره شوله څو کلونو کې په افغانستان کې طالبانو فعالیتونو څرک نه لګېده. وروسته له څو کلونو دوی بیرته ژوندي شول بیرته راوټوکېدل. فکر نه کوي چې دغه وضعیت که په همدې بڼه باندې دوام وکړي همداسې یوه سناریو سره بیا افغانستان مخ نشي هغه ډلې ټپلې چې اوس دومره فعالې نه دي خپل فعال شي او د سیمې هیوادونه یا نړیوال یا نور سازمانونه د دوی ملاتړ وکړي او د طالبانو حکومت ته یو سرخوږی جوړ کړي؟
تاسو ډېرې دقیقې او عمیقې مسلې ته اشاره وکړه. له بده مرغه افغانستان دغسې یوه جغرافیه کې موقعیت لري په داسې یو جیوپولیټیک او جیوستراتیژیک ادرس کې پروت دی چې دغه ستونزې د تاریخ په اوږدو کې پکې وي. لکه څنګه چې تاسو د طالبانو د تیر اسلامي امارت د رنګېدانه وروسته د امنیت خبره وکړه تر 2008 حتی 2012 پورې دغه مرستونې نه وي مګر ورو ورو صفوف او حرکات او سکنات زیاتېده او د تیر حکومت په وړاندې او د نړیوالو په وړاندې پراخ سرخوږی ایجاد شوی و او اخیرم دغسې شوه چې حکومت رنګ شو او د طالبانو اسلامي امارت بیرته راغی. دا اوس هم هغه کوم ډلې چې پخوا وي د طالبانو په وړاندې او فعالیتونه یې لرل هغه د کولاب نه و که پنجشیر کې و که نورو د هغې په نسبت که موږ وینو د تېر امارت په نسبت اوسنی امارت ډېر قوي نه دی. هلته ډېر زړهسواندي او زړهخوږي ملګري او مشران درلودل ډېر یو موټی یو لاس او یو خوله وه چې اوس تر ډېره هغه هغومره کشش او قوت پکې نشته. په مقابل کې مخالفین ډېر ضعیفه وه هغه وخت
مگر اوس مونږ وینو چې په تیرو سلو کالو کې ډېر خلک په استخباراتي په نظامي په کمانډو نور وروز دلته د داعش او نورې ډلې را ایجاد شوې. که چیرې دغسې حالت روان وي د ولس او د حکومت ترمنځ فاصله وي، ځپل وي، او یو ډله، یو ټپله، یو سمت، یو ولایت او یا دوه ولایته په ټول ولس باندې حاکم وي او د نورو خلکو د حساب راټولول وي او د حساب بیرته مصرف کې حساب ورکول نه وي او نور داسې مسایل خلکو ته حقوق ونه رسېږي، حقوق زه فکر کوم ستونزې لا زیاتېدی شي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو پوه صدیق منصور انصاري او د سیاسي چارو شنونکی سید زکا سادات.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio